که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات من را کام سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. در خبرونه اوریدو ته خراغلی د خبرونه چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري د نور موضوعاتو تر څنګ واوري چې تمده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې نن بیا پیل شي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هرات امنیه قومندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمه 14 ملکی وګړي وژلي دي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د روانې مې میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د وینزویلا په اړه یې له خپل روس سیال سره خبرې ګټورې وې. بشپړ خبرونه. د هرات امنیه قومندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمې 14 ملکی وګړي وژلي دي. جنرال امین الله امرخیل پرون دوشنبه تور ولګاو چې طالبانو پر سیمې ولکې وروسته د یکشنبه په ماښام د یو شمیر ولسي وګړو کورونو ته اور واچو، او تر اوسه د 50 کسانو مړي موندل شوي دي. ښاغلی امرخیل وایي دا سیمه اوس هم د طالبانو په ولکه کې ده. د هرات امنیه قومندان وایي د برپل سیمې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته له طالبانو سره په جګړه کې 8 وسلوال ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. د جنرال امرخیل په وینا طالبان له غور ولایت او د هرات له یو شمېر سیمو څخه فارسي ولسوالۍ ته راغلل او هلته یې حملې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. دا خبره یو جګپړي افغان چارواکي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي، او افغان حکومت هیله من دی چې د افغانستان د سولې لپاره به ګټور وي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان سمیم عارف تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي غنی د سفر د کرنیټي په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وویل ولسمشر له پاکستان سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او دا بلنه یې منلې ده.
په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړي دي او انشاءالله په 2 کلونو کې به تمامیږي باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي، پاکستان ته ډیره ګټه ده.
عمران خان د یکشنبه په ورځ د مې په 14 نیټه په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې وه. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړل. د وزارت همدارز ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه به په راتلونکي کې له مهمو اړخونو سره په ګډه کار وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ښاغلي خلیلزاد له سوشما سوراج سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سیمه ییزو لوبغاړو پر وانډه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو لړۍ د روژې د پیل په خاطر له یو ورځنۍ وقفې وروسته نن بیا پیل کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د احتمالي حملو په خاطر به ایران مسؤول وګڼي. واشنگتن په دې وروستیو کې د ایران پر وړاندې سخت دریز غوره کړی او ویلی دی چې ایران ته په نږدې اوبو کې د جنگي الوتکو وړونکې یوه بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شنهان پرون پر ټویټر پر تهران د پارونکي چلند تورونه هم پورې کړل. شنهان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل د جنگي الوتکو د وړونکې بیړۍ اس اس ابراهام لینکن د ځای پر ځای کولو یو هدف ایران ته د روښانه پیغام ورکول دي. جان بولټن وویل چې امریکا د ایران له رژیم سره جګړه نه غواړي خو د هر ډول حملې ځواب ته یې چمتو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د وینزویلا په اړه یې له خپل روسیا سرګی لاوروف سره ګټورې خبرې وکړې. لاوروف هم دا خبرې رغنده بللې. د دو جګپړو ډیپلوماتانو پرون په فنلند کې د ارکتیک شورا د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. دا لیدنه په داسې حال کې شوې چې په وینزویلا کې وضعیت نور هم ترنګلی شوی. له پرونۍ لیدنې وروسته پومپیو خبریالانو ته وویل دی هیله مند دی چې له مسکو سره به په هغو برخو کې پرمختګ وشي چې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. او فیسبوک یو شمیر پاڼې او اکاونټونه چې په روسیه کې جوړ شوي او وایي پلان شوی نامناسب چلند یې کاوه بند کړي دي. د ټولنیزې شبکې پرون په یو بیان کې وویل هغه پاڼې او ګروپونه یې هم بند کړي چې تر شا یې داسې کسانو کار کاوه چې د ځان په اړه یې ناسم معلومات شریکول. فیسبوک وایي په دې اقداماتو کې د عکسونو خپرونکې ټولنیزه شبکه انستاګرام هم شامله ده. د فیسبوک د انټرنیټي امنیت د پالیسۍ رئیس ناتانیل ګلایچر پر فیسبوک په دې ډله کې هغه اووه نوي حسابونه هم پر فیسبوک لیکلي چې په دې ډله کې هغه اووه نوي حسابونه هم شامل دي چې تمرکز یې پر اوکراین و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته اړوم. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره نن سه شنبه د خبرو شپږم پړاو ته دوام ورکړي. په دې خبرو کې د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر پرون وقفه راغله. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو نتیجې ته سترګې په لاره دي. د دې ریاست ته ویاند مرستیال امید میسم وایي تمه لري زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو اړوند لاسته راوړنې ولري. زموږ نړیوال همکاران د پروسې د اسانه کوونکو رول لوبوي چې د خبرو مستقیمه زمینه برابره سي. همداسې لکه ښاغلی خلیلزاد چې اشاره کړي، څلور موضوعات چې هغوی اعلان کړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ به ورباندې د خبرو تمرکز وي. له هغو څخه یوه موضوع د بین الافغاني خبرو مسأله ده. له امریکا زموږ تمه دا ده چې د هغو هڅو نتیجه دا سي چې موږ بین الافغاني خبرو ته ورسیږو. شاغلی میسم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو په خاطر د ټول شمول پلاوی ټاکلو په برخه کې د حکومت هڅې دوام لري. هغه پلاوی چې هم افغان حکومت او د هغو ټولو لوریو چې د مدني ټولنې ښځو د حقونو او اغیزناکو سیاسي جریاناتو استازیتوب وکړای سي پر جوړولو کار دوام لري او معرفي بسي، خو هغه څه چې مهم دی باید له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه برابره سي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ته لاره پرانستل سي. ټاکل شوی ده د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ځل بیا خبرې پیل کړي. په دغو خبرو کې د دوشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر وقفه راغله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کاریږي پر دغو موضوعاتو به تمرکز کیږي او خبرې به د ځایي وخت د سهار له لسو د مازیګر تر درو بجو دوام وکړي. خو زلمی خلیلزاد د شپږم دور خبرو په لومړی ورځ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د سولې ترلاسه کولو په خاطر باید په څلورو اړوندو موضوعاتو توافق ترلاسه سي. د ده په وینا پر دغو موضوعاتو به د خبرو تمرکز وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین، بینال افغاني خبرې او د تاوتریخوالي کمول چې پر هر اړخیزه اوربند ولاړ وي. د لیکلي چې تر هغه وخته چې د دغو څلورو موضوعاتو په اړه توافق نه وي سوی، هیڅ نتیجه به نه اخیستل کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو د ډله ییز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د پولیسو افسران په داسې حال کې چې وسلې نه درلودې او د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړ ول، د اتو وسلوالو طالبانو د بمي حملو او ډزو هدف وګرځېدل. طالبانو د برید مسؤلیت ومانه او ویلي وو چې پنځه بریدګر د بغلان په برید کې دخیل وو. ترهګرو ټول د پولیسو یونیفورم اغوستی وو او برید یې د یو هاموې موټر په چاودنې پیل کړ. افغان چارواکو ازادي راډیو ته لی وسلوالان خطه شپک ساعت روانه و. د شلو افغان پولیسو او ټولو بریدګرو په وژل کېدو برید پای ته ورسید. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په بغلان کې ځکه ګڼو پولیسو ته د یکشنبه پر ورځ مرګ ژوبله واوښته چې دوی وسلې نه درلودې او د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره انتظار کاوه. ورځپاڼې لیکلي پولیس د خپلې دندې له ساحې بهر د وسلې په ګرځولو سره بندیانې دی هم شي. د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو تیر وخت هم له هغو هموې موټرو چې افغان پوځیانو نه یې نیولي وو په خپلو بریدونو کې کار اخیستی. نیویارک ټایمز د مقالې په پای کې د جلال آباد ښار د 2010 کال هغه برید ته اشاره کوي چې اوو تنو انتحاري بریدګرو د پولیسو په جامو کې اتلس افغان پوځیان د یو بانک مخې ته ووژل. ملټري ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانو خبرو باندې مقاله لیکلې. طالبانو ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش په اړه نظریات سره نږدې شوي دي. د طالبانو سیاسي استازي او د افغان سولې لپاره د امریکا د مرکزی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد له تیری پنځشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړي. ملټری ټایمز ورځپاڼه د طالبانو د مرکزی پلاوی ویاند سویل شاهین په حواله لیکلي دوی او امریکایي پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه نوي وړاندیزونه کړي. ورځپاڼه لیکي د نوي وړاندیزونو جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي. یو طالب چارواکي بیا د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي طالبان په شپږو میاشتو کې د ټولو 1400 بهرنیو ځواکونو وتل غواړي او امریکا بیا غواړي دا کار په یو نیم کال کې وکړي. طالبانو ته له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالوېش سره کرښه ده. امریکا بیا بین الافغانی خبرې اوربند د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغانستانه د تروریستانو د نه استفادې ډاډمنېدل سره تړلې بولي او وایي که په ټولو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ولسمشر غنی ته د دې سفر بلنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ د مې په څلورمه نیټه ورکړې وه. د موضوع جزئیات بشیر ګواخ اوروي.
یو لوړ پوړي افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د مې د میاشتې په آخري ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. دغه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د مې په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه کې دونکو دا سفر به واضح کړي چې آیا اسلام آباد رښتیا هم د سولې لپاره خپل کردار په مثبت توګه کاروي او کنه. بلخوا د ولسمشر غنی د بیان مرسیال سمیم عارف پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د دې سفر د کومې کرا نیټې لور کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ولسمشر د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې پاکستان دې د افغانستان د امن په مسله کې رغون کې رول ولوبي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی خلا اوله په دې عقیده ده چې باید د پاکستان او افغانستان اړیکې د یو بل ملي حاکمیت ته ارزي تمامیت ته په درنوي ولاړوي، نه دا چې د پاوز په کنټرول روم کې پالیسی جوړ شي، د جګړې پالیسی، د تاوتریخوالي پالیسی او هغه پر مخ جوړل شي. په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړی دی او ان شاء الله په 2 کلونو کې به تمامیږي، د دې پروژو نه باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي، نو پاکستان ته ډیره ګټه ده، نه د تاوتریخوالي او جګړه کې د هیچا ګټه هم نشته.
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې کول ستایلی دي. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نامه یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان او پاکستان د برخې کارپو مایکل کوګلمن بیګا مشال ریډیو ته ویل، په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی ممکنه سفر مهم دی.
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د همکار بشیر ګواخ راپور مو اوریدل. د راپور سره د خبرونې وروستۍ برخه تر ورسېدو چې د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام د ازادي راډیو مجله پکې خبريږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته موزه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو، دا مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له کندهار د انارګل د مشاعري په اړه راپور لرو.
لوی خدای، لوی خدای، تر جوړ د اوران ملت کړې، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړې، راتلري د غم او مصیبت کړې، لسینو مجرې کرکا او نفرت کړې.
هنر جاج مو د ازادي راډیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړي.
خونړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب یې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په ځپانه کې به لنډ کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدای خال د ډیبي کولاته لا کولا ور بخلی و. وخت یې د یو میاشت بو.
په ادب جام کې به لغمان تلاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغله ده.
او په رښمن خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لیونه کېګم دا راغوند کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتونخوا بري پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګړي دانش عبدل تراو بولو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13 په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغو خبریالانو کې درې خبریالان د ازادي راډیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله هنانزی او فرشتہ محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړی پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبريالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله هنانزی سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسیږي. د راډیو مجلې نننۍ غنه د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13 په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13 نیټې قرباني شوی او خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوه. دوی ټول په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمیر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. همداراز په کابل کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې هم د یوې غونډې په ترڅ کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د خبریالانو ژوند ته دې پام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال شوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنۍ چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنایي ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لرې نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوه ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنې مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سولې یاد کړه. زموږ همکار صادق ریختینه دغه مشاعره ته ورغلې او راپور یې ترې برابر کړه.
انارګل د کندهار دې نور مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نور مولې پکانو.
انارګل کلنۍ د دې زمو شاعر چې هر کال دا نارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و. مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې و. د کندهاري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول سوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ساینه له جنګ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نور شاعرانو سولې ته ځانګړې سوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ته را جوړ دوران ملت کړې، زموږ پر خاوره، زموږ پر حال باندې رحمت کړې، راستګیری دغه غم او مصیبت کړې، له سینو مو جرې کرکه او نفرت کړې، را په برخه مو د سولې ښه نعمت کړې، دغه وران ویجار وطن را ته جنت کړې.
هر کله راشي سپینې سترې سولې، زموږ له هېواده مرورې سولې، زمک دا نڑی دا بام فضا خپ نکڑا، چتری نزی پردی لک کری سولی، راش چی سا واخلی او شکر وکڑی، زمانگ بچی زمانگ تور سر سولی.
پا نسا پا گڑی دو با می غزل سر رازی، سولی بدرگا با انارگل سر رازی، ما سر یوزیش دا جنگونو پشا تک کی، سولی تو خودی کناراستی و کرا تک کی، نراش دا کمزور و مطو زور میشا، ای طالب ارور دی یه مورور میشا، راش دا کمزور مننا مننا، راشد کمزور و مټو زور می شاو، یا طالب اورور دی یم اورور می شا، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شاو، نور دی په دې خپل قام می روبانه شا.
انارګل مشاعره ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټو بیا یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپل فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشی انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتری پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو د ذوقونو او فکرونو پر روزلو د کتاب او پزړونو کې د مینې او عاطفي زړی زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام ورسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده، نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د مونږ په ټولنه کې ژور ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپان د سین وردګ منی ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو ایران باندې لګي، کې دې شي حالات خوشي د سولې خوشبو ایران باندې لګي، د سولې خوشبو ایران باندې لګي.
پوره شو چې د ازادي رادیو لڅپی بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مين راضي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مکسر نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. دی وسور قلم سر هم ور سر پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونی خونی تلاړم. دلته هم لورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال دی وخندرو یزمان تصویر را زړیدلې. تشي چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلې کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغه چوکۍ څښتن هم له مخ سره خوې پامانی کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزی د یادښتونو کتابچو سمشته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي. خای رنگي وچووي ځکه سختنې تری عمرې خدای پامانی اخیسته. د تعلیمي پروګرامونو خونی تلاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتي محرم دورانې زې خالی. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د ابو گردوهله گلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی ده ځکه فرشته محرم دورانی په عمری سفر تللی ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
هنړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه هو
ډیر ښکلن. سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدان ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څوره زیورسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
و وشکلن عباد الله حنانځی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. لواده یو کال تیر شوی و او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د اوس پاکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خود لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند ورسپارل شوی و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخینه هغه اثر چې ترورستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوی. لګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بده په مجله
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولیو نو کله چې په تیارې کې سپارش ول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا، نو بنیامین خپل مور او نیته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا نه راځي. دا یوازې ځوانی مرګ کاکړ حنانځی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځی میرمن فرشته هاشمی حنانځی وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځی پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي.
ای بلوزی بود که همیشه هم نانزایی میپوشید. نو ای بلوزی خدا زیاد
دا هغا کمیسته ای چی تل بای آغوسته لده کمیسته رای جیره مینوا دا هغا حتر دی چی تل بای ورنه استفاده کولا تشای می چی جیره زوروی هغا ده هنانزی بلتون دی. هغا نیو وازی زما ده شون ملگره و هغا می بهترین دوست او دراز ساتون که و لسی کس و چی هر وقت می ده شون رازون ورسر شریک ول نه موجودیتی ما هر اشی با دیر زوروی
ما احساس ضعیفی میکنم ده وجود خود.
دل تا ده ازادی راڈیو ده کابل پا دفتر کی ده یاد و جل شوی و خبریلانو چوکی لهم آغا سی تشی پرتی دی او مرگونه گرد پری پروت ده. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ لموږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د خپلو دغه وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شان وویل چې باید اخکیل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل
لخکیل غواړو چې خبریالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت د طالبان دی که یا هم نور وسوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من حیث یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څه موده وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې هم دا شن راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونی توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګي چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو کې کیږو.
فنکار
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مترکه استریم شي.
بخیر اوسه. سلامات
نایل صاحب. زموږ اوریدونکي به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې مل مکتم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړی دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیله من غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی، میکی اسپیلین، یو امریکایي لیکوال دی. په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه، دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار، د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې، پر هغې مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بېلابېلو اړخونو باندې غږېدلی یم. نو په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایراني لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی، پرلیکا خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې، او په هغه کې پر لفظ ډول باندې ز خپل مقالې لیکم. د ملګرو کې مې مقالې ووسیږي، داغه مقالې مې پکې خبرې کړې دي، او ترڅنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی، عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی، چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول، هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. پژواک خبری اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی، چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول، چې مثلا کوم ځای کې غلطۍ او نور څه شیان دي، په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د اغوی سره مې هم به په خطیس کې چوکم رسانه وي معمولا جورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د جورنالیزم چینل په توګه کار کوو رسانه یې چې وي ډېر ابتدایي وي نو د رسانه سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی جورنالیستانو مو ته روزلې دي او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو
شعر و شاعري تخلیق هم کوئ که نه
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی متاسفانه د یادو موتو هغه لکه گل شونډې لکه پاڼې سترګې زما د شعري ټولګې نوم دی هغه لومړۍ ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډېره خلکو خوښه کړې ده یو بل ټولګه هم لرمه چې هغه به م انشاءالله په خپل وخت کې چې کله وخت راورسېدو چاپو ووي کله چې یوازې شم نو یو بله ټولګه هم چمتو ده نو شعر و شاعري هم کله کله کوو سر
نایب صاحب ما سره پوښتنه دا ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي هغوی تر ډېره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډېره پورې په عاطفي او تخیل ډېر فوکس د هغوی زیات وي ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډېره پورې حقیقت پلټي څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي
د انسان فطرت دغسې دی خدای دغسې پیدا کړی دی چې مثلا د دواړو سیزونو جوهر د ده په وجود کې شته دی لومړي ځل دپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په لټلو مسله ده د انسان په خټه کې دا شته دغه ویل چې مر راوخته چې مر راوخته دا ازما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي مثلا سپوږمۍ دانو نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دان غفل شي وي چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونو پلټي نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړي دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي بل د خیال مسله ده د خیال مسله داسې ده کچیرته انسان تخیل یا تخیلي ځواک او د قوه نه لرله او مثلا د دغه سی په خوب او په خیال کې دغه سیز نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کې یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل ګرځي چې د تخیل خپل د امید ناراضيږي چې مثلا دی وای چې زه دغه سی هغه کې دی چې دغه سی شمه دا هم یو تخیل دی چې سړی ځان لپاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي کدا نه نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنی بدوی بکواله نو دوی چې دغه تخیل چې دا هم په دغه واجب خدای پاک د دوی وجود کې رنګښت دی چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په حق لکه د شاعر په کله وفي کل وادي نه هی مونږ په هر وادي کې چې دی لاله هند دی دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په همدغه کې ده حقیقت چې ده سل فیصده مثلا سل فیصده حقیقت ده او بل چې ده تخیل ده صفر تر منځ یا مثلا یا سل فیصده ده منفی خواته سل فیصده منفی خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې دي د انسان په جوهر کې نو دغه ننی ساينس ته چې ده په همدغه وجه پرمختګ ورکړی ده مثلا ساينس فیکشن مونږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې ده تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دي دغه ساينس فیکشن چې ده د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي
تاسو په خپلو خبرو کې د شاعرۍ خبرو وکړه چې شعر هم لیکي دا د تخلیق برخه ده د سیډنی په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دی بیا دی ویل چې په ژباړې کې هم د کار کړی دی د ژباړې مسله څنګه وه دې ته څنګه مخه شو چې ژباړه دې وکړه
د ژباړه خو چې ده په پښتو کې فی الحال زه نن ډېر اړینه ګڼم مګر مثلا په علمي لحاظ باندې که د نورو ژبو سره ځان پرتله کړو په وروستیو کې ډېر کار وشولو ځوانانو خصوصا ډېر زیات کار وکړلو د بهرنیو ژبو نه اثار راوژباړه ما هم د همغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا موږ په بېلابېلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه ارتیا مسوچ مثلا دغه اثر شدید باید پښتو کې وسی مثلا ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول پورسته یو کې نو دغه د ارتیا په نظر کې نو لسه ما په دغه کم ځین کې محسوس سوال نو دغه اثر به ترجمه کړی دي مثلا ما په دینی برخه کې دوا نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم یو هم جنت زمون په کورونو کې د چختیس پراندې ټولنې په ننګرهار کې خبر کړی ده هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل چېړي هم دینی ملحوظاتو مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې دا کورنۍ ټول سره اړیکې په داخل کې غختلی وسی نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې ترجمه کو خدای شزما لپاره خپل ما چې کله ولوستل ما لپاره ډیر ګټور وو نو په دغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شلو او خلکو خبر درګه کوټولنوالو پاغه کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینیو نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نو سره دغه مسائل څېړل شوی نو هغه کتاب چې ده څنګه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري
کچې تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي ځکه اوریدونکو هم په دې تمه یې چې نایل صاحب نه یو شعر واوري ساده شعر مینوال به وزغږ وي
نو ما د سین نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه وړه وړه دو ټوټي به یې را سره یو څلوري زده د خپل وجود مړی تناستیم او ویر کوم د خپل وجود مړی تناستیم او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشم د نورو پر وجود اختیم کله بلاشم د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشما خویونه د اکثیر کوم او یو درې باندې نور دی د بل شیر زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاروی تل ناساز هر موسم کې
گزاروی
تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو به موسم اوسه هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسه
واه
مننه
نن څه ته روسي پښتنې په توګه اوس مهال په څه بوختی یې څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیایي
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لیسانس ترالم د ننګرهار د خوونې او روزنې تعلیم و تربیه پونځی نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډه کیسه دیو انتخاب کړي دا کیسه وګمه جبار خیل کوي
زرپانا دیوا هوا ورځ تر بلې سړی ده د منی موسم خپل کړه تازه بار کړی و پلار به می هر وخت را یادوله چې ژمنی کورسونه پیل کړه ایو ورځ په همدې نیت روان شوم خو می په یاد دی کوم کورس می چې پلار را ته یاداوه زموږ په سیمه کې یو لوتلو کورسونه شمیرل کېده که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و خولنده دا چې کورس ته ورغلم داخله می وکړه د انګریزي او حساب مزامین می پکې ونیول د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه دروازه می وټکوله راتلی شم استاده هو راځه سمیر جانه یادیږي می په صنف کې ټول لس کس وو او هلکان درې نجونې ټول ځانونه معرفي کړل ما هم خپل وار تیر کړ په دوی کې یو انجلۍ دیوانو میده دیوا لرنګ غنم رنګه او په ونه منس میانه وه شین بخونه غټې سترګې وې او په جګه نری پزه یې یو داغ هم وو لکه د اور یو وړ بڅرې چې ورشیندل شوی وي د نری شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیبې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه وخت تیرېده یو میاشت بووت اوس په صنف کې چلند عادي شوی و زه او ډیوا سره پوهیدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوه د کورس دو میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار مې چوپه خوله ناست و. پلار مې څه د پاسه د شپېتو کلو به و، نور له کاره لوېدلی و. زه هم د څه کم شپاړسو کلو وم، درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه، بل خوا د ډیوې نه لرې والی نور غمونه زیږول چې زما ژوند یې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و، خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیوې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترنا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډېرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کروم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و، غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خو له ډېرې زورېدا وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی یې. تا ته او ستا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده زما د دردېدلې ژوند له سترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تګ و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډېر خوشحاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سمستر به نیمایي شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وې چې درس مو خلاص شو. کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لوري ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده، لکه ټول ژوند مې چې د دې د تاک کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل، د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. مالا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې ونه وه. سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې له تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ لشنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بیسی کې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوږنیدونکې غږ مې ترې وپوښتل، ته همغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل، لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس د راز الدین خان زوی او په خټه صافی دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زوی په کلی کې زیږیدل دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپل لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي سالی محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د دوه د کورنۍ لغړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. کته هم د اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعار تل یې هم درنه ده، او د افغان نویس د اشعار فورم د ولسی بدلو په چوکاټ کې ول شوې ده. خو ګورونکو، دا هم د ملا محمد دی و نظم یو ټوټه چې د دې خبرونه د برخه پرې پای تر رسو. د افغانستان خلک سمری دي په افکار بشي، د افغانستان خلک زمری دي په افکار بشي، خیالات د بده ورته مکړي نه ګنسار بشي. د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دي، د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دي، صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دي، تابې په سل رنگ تل دي، کسبک نظر ور لره وکړي پاس پدار بشي، خیالات بد ورته مکړي نه ګنسار بشي. د افغانستان خلک سمری دي په افکار بشي.
په جلال آباد کې میهن خبرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه، او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبنه لیونه کېږم مخکتنه وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویړغونډه او د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په شپږویشتمه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤل عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینهوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بخزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړه چې دانش صاحب دلته راوبلو مخکتنه ورته جوړ کو تر څو دا د برې پښتونخوا کم مینوال چي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وته هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې کوي چې زما ولس څه خوښوي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار وکړي. په منظومه ژبه د مفکوري وړاندې کول مستقیما د اورېدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده، او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده چې خلک عاجل ویښول په کار ده. دا خلک پوره کېدو دي مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویښولو لپاره. د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم، یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي، مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظینګ کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمال دی مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله و چې خپلو مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکته نه شو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوال او هغه زما ورونه او زمونږ د وینې د مینې رشته ده هغه خلک ما د نزینه نه وکتلي نو راغله ما د هغوی سره کېناستم هغې مې ولیده هغې مې واورېده نو دغې ته ډېر خوشحاله یم بل دا ده چې د خپل کور احساس راته کېږي.
په پای کې بغزاده دانش د غونډې ګډونوالو ته یو شمېر نظمونه وویل چې له درون استقبال سره مخ شول. د هغه له نظم مو یوه برخه را بېله کړې ده.
زبا نلی ہونے کی کم ساپ الان کی سر قلم دے او زما تاریخ پہ لکھے دگا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مال گے مال گے زپا پل پر ہر کے پرو تم صرف دا زما گناہ دے چھ پختونیم غیرتیم او بچے دا ابدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن من ٹول پا ما باندی بد لگی زب پل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم.
یاد دیوی چې په دې وروستیو دو دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک پاڼه ویډیوي شعرونه خپروي چې له امله یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلي دي.
تاریخ پر ہر دے وینے وینے مال گے مال گے سپخ پل پر ہر کی پروتیوں صرف دا زما گنا دا چھپوخ دنیم غیرتیم او بچے دا دالیم.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو